نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة النساء دا آية نمبر 12 نوايا واخلا دا 23 پوري وايو، یعنی د دولسم آیت نواخله د دیرشتم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولکم او ستاسو دپاره نصفو نیمده ما سوچی ترکه پریښودو ازواجکم ستاسو خزو ان کچری لم نه یکن وی لهن دهوی ولدن سو اولاد فإن بیا کچری کانا وی لهن دهوی ولدن سو اولاد فلکم نستاسو دپاره الربع سلور مهیسا مما دهغین چی ترکنا هوی پریگ دی مم بعدی پس وصیت د وصیتنا یوصینا هغه خزی چې وصیت کړی وی بها د هغه او یا دین د قرض دادا کولو نه پس ولهن او د هغه خزو د پاره الربع سلور مهسا مما د هغه نه چی ترکتم تاسو پریخی وی ان کچری لم نه یکن وی لکم ستاسو ولد سو اولاد فإن بیا کچری کانا وی لکم ستاسو ولدن اولاد فلهن ندهغی دا پارده الثمنو اتمهیسا مما لهغین چی ترکتم پریخی وی تاسو من بعدی پس وصیت دا وصیتنا توسونا تاسو وصیت کری وی بها دهغی او یا دین دا قرز د ورکولو نه پس و ان او کچری کانا وی رجلن یو سړی یو رسو د چاچی میراث اخستی کیگی کلالتن کلالا او یا امرأتن سوک خزا ولهو او ده غوی اخون یو رور او یا اختن یو خور فلی کلی نو ده پار ده هر واحدن یو من هما ده غوی دوانونا السدس شپگم حصه ده فا این بیا کچری کانو وی هغوی اکثر زیاد من ذالک ده هغینا فا هم نو هغوی شرکاو شریک دی فی الثلثی پا دریم حصه کی من بعدی پس وصیت ده وصیتنا یوصا چی وصیت اکڑیشی بیها ده هغی او یا دین پس تقرزنا غیر نا مضار نقصان رسول والوی وصیتا وصیت من الله دا اللہ تعالی دا طرفنا والله او اللہ تعالی علیم خا علم والد حلیم خا بردبار دی حلم والد تلک دا حدود حدون دی الله دا اللہ تعالی ومن او چی سوک یتعی اطاعت کوی الله دا اللہ تعالی و رسوله او دا هغو دا رسول یدخله هغه با داخلوی هغه جنات پا باغونو کی تجری بهیگی من تحتی ها دا غیدلاندی الانهارو نهرونا خالدین همیشه با اوسیدو والوی فیها پا غیگی و ذالک او دادا الفوزو کامیابی العظیم دیر لویا و من او چی سوک یعصی نافرمانی کوی الله د الله تعالی و رسوله او د هغه د رسول و یتعدى او هغه د حدونو نوزی حدوده دا غی د حدونو نا یدخله هغه به داخل کړي هغه نارن په اور کې خالدن همیشه اوسېدو والی دی فیها په هغې کې ولهو او داغو دپاره عذاب عذاب دی مهین رسوایی والله او هغه ښځې چې یأتینا راوړي الفاحشه بحیایی من نسائکم ستاسو په ښځو کې فاستشهدوا گواهان را وغواړی علیهن په هغوی اربعتن سلور منکم لتاسنا بیا فإن بیا کچری شهیدو هغوی گواهی ورکړي فامسکوهن نو بندې کړی هغوی فی البیوتی په کورونو کې حتی تر دې چې یتوفاهن مړی شي هغوی الموتو په مرګ او یا یجعل جوړ کړي الله الله تعالی لهن د هغوی دپاره سبیله سلاره ولذانی هغه دوه کسان چې یأتیانها داسې کار وکړي منکم لتاسنا فآذوهما نو تکلیف ورسوی هغوی دواړو ته فإن بیا کچری تابا او دلته کو تاسو ګورئ نو د با نه پس دا الف چې دی دا د دوو معنی ورکوي یعنی هغوی دواړه توبه وکړي و اصلحا او دلته د ها نه پس هم الف دی او هغوی اصلاح وکړي یعنی او اصلاح وکړي فاعرضوا نو مخ واړوئ عنهما د هغوی دواړو نه بیا هما راغی یعنی د دواړو خبره ده ان بشک الله الله تعالی کان دی توابا ډیر توبه قبل ولواله رحیما ډیر رحم کول والا انما بشک التوبه توبه په بریکټ کې ولیکي قبل ول علی الله د الله په ذمہ دی للذین دا غی د پاره یعملون عمل کوي السوء د بدی بجهالت په جهالت کې یعنی ناپوهی کې ثم بیا یتوبون هغوی توبه وکړي من قریب زر فاولئک نو هم دا خلق دی یتوبو مهربان شي الله الله تعالی علیهم په هغوی باندې وکان او دی الله الله تعالی علیما ډیر علم والا حکیما ډیر حکمت والا وليستي او ندا التوبة توبة للذين دا غيدة پارچي يعملون عمل كوي السيئات بد دا دا سيئات جمع دي دیتا سيئات ویلے شوی دی دلتا حتى تردی چی اذا چی کلا حضر راشی
احدهم یو کس لپاوی کی
الموت مرگ قال هغوائی انی بے شک زو دلتا کتا سو گورے نو دلتا یو ان لفظو او سرا یا لگے دلے نو دا ان نیشو چی بے شک زو تو بو تو او دلتا چی پدی تاوا نی پیخ دین را دے مطلب پدی کی زما مطلب رازی نو تو بو کرما الان اس ولا او نا الذین دا حغی دا پارا چی یمو تو نا مروشی او دا تو نا دا تاواو چی پکی رازی نو دا د جمی صیغه ده د ډیرو د پاره راځي او هم په دې حال کې چې هغه کفار کافران وي اولئک هم دغه خلق دي اعتدنا دلته کې چې دا نون الف نه دي نو د مطلب دی چې تیار کړی دی مونږ له هم د هغې د پاره عذابا عذاب الیما دردناک یا ایها الذین ای خلکو چې امنو ایمان مراوړی دی لا يحل ندي حلال لكم ستاسو دپارا ان چی تایثو تاسو وارسان جوړ شئ او دلته کو تاسو تاو گورئ پتا بانی چی دا اولنی تا چی دا دا دے مطلب دے تاسو ان نساء دخزو کرهن پا زبردستای باندی ولا او ما تعدلوهن تاسو من کوئی هغوی لی تذهبو زکه چی تاسو واخلی بی بعدی زینی ما سوچی آتی تموهن ورکل تاسو هغیلا الا مگر ان داچی یأتینا هغی اکڑی بی فاحشتین او دا دی روٹ ورده فاحشین دا دا بی حیائی دا پار رازی نو بی حیائی مبینتین او بین وایخ کارتا پدی کی با یا نون چې دی دای روټ ور دی ښکارا وعاشروهن او وخت روی دا غوی سره بالمعروف په ښه طریقې سره فإن بیا کچری کرهتموهن تاسو ناخوښه کړئ هغوی فعسا نو کیدی شي ان چې تکرهو تاسو ناخوښه وي شیئا یو شی ویجعل او جوړ کړي الله تعالی فيه بهاريكي خيرا خير كثيرا دير زياد وإن أو كچري أردتم إرادو كري تاسو إرادة لفظ مونهم استعمالو أردتم استبدالا دبدلولو زوجين دخزي مكانا بزي زوجين دبلي خزي وآتيتم أوركري بتاسو إحداهن فهغيكي يويلا دلتا كي دا هن لس چده دا دا هغوي ما نوركي دا ديرو أو إحدا مطلب دي دا يوي يعني فهغيكي يويلا قنطارا دير مال فلا نما تأخذو تاسو أخلي منه دا غينا شيئا هسهم اتأخذونه ولی تاسو با اخلی هغا بهتانن پا بهتان لگولو و اثمن او پا گنا مبینا اخکارا دلتا کی بیاغ مبینا لفظ راغلی پا مختلف طریقه سرا و کیفا او سنگا تأخذونه تاسو اخستی شی هغا و قد حالان که بشکا دلتا دا واو مطلب ده دا واچی ده حالانکی وقد حالانکی بشکا افضا رسیدلی دی بعدکم زین استاسونا الى بعدین زینو تا و اخذنا او هغوی اخستی دی او دلتا که دیر دا احتیاط ضرورتی کسوک دا اخذنا لکا دا اخذنا وایی نو پاگی که بیا زمون ما نرازی تیک چوا؟ نو دا بمون نا اگدو و اخذنا او هغوی اخستی دا منکم ستاسونا میثاقا وادا غلیظا پخوادا ولا او ما تنکحو تاسو نکاح کوی ما دا هاغ چا سرا نکحا چی نکاح کریوی آباؤکم پلار ستاسو من النسائی دخزونا الا مگر ما سوچی قد بشکا سلف تیر شویدی انهو بشکا هغا دلتا کی دا هو چی ده دا زمیر ده تک شو یعنی دا هغا لفظ چی ده نو هغا پدی کی ده هغا مانا ده انهو بشکا هغا کانا ده هغا فاحشتن دا بهایای کار و مقتا او دا نارازی خبره و ساء او دیر بدا سبیلا لارده حرمت حرام کری دی علیکم پتاسو امهاتکم میندستاسو و بناتکم او لونستاسو و اخواتکم او خیندستاسو و عماتکم او تروریانستاسو یعنی دا پوپی خبر رازی دا پلار خورچوی و خالاتکم او خالاگانستاسو یعنی دا مور خویندی و بناتو او لونا الاخی دا ورور وریری چی و تا منگوایو و بناتو او لونا الاختی دا خور یعنی خورزه و امهاتکم او میندستاسو اللاتی هغوی چاچی ارضعنکم پیدر کری تاسولا او دلتا در رضاعت خبر رازی سوک چه چا سر چال پیور کی شودو چو توی و اخواتکم او خویندستاسو من الرضاعتی در رضاعتنا یعنی چه چا سر پیس کلی بی و امهاتو او میندی نساؤکم ستاسو دخزو و ربائبکم او لون ستاسو دخزو یعنی بعضی وقت خزی مخی او وادو کری وی او دا غی دا هاگ دا بلخاون نلونه وی او سا غی دا بیم سری سر وادو کرون دا بیم سری دا پار دا غا جینکی چی دی اغی تا ربی باوایی او دا دی ربائی بکم یعنی دا دا غی جمع دا او لونه ستاسو دا خزو اللاتی هاگوی چی فی حجوری کم ستاسو پا غیگو کی دی من نسائكم ستاسو دخزو ستاسو دخزونا اللاتي هغيچي دخلتم داخل شوی تاسو یعنی صحبت کړی وی تاسو بهن دا غی سرا فی فین بیا کوچری لکم نا تکونو یی تاسو دخلتم داخل شوی تاسو بهن دا غی سرا فلا ننشت جناح سگنا علیکم پتاسو باندی وحلائلو او خزی ابنائکم ستاسو دا زامنو یعنی مطلب انگوریانی الذین هغوی چی من اصلابیکم ستاسو لشاگانو ندی دا دی مطلب داده چی ستاسو خپل اولاد چی یعنی ستاسو خپل زامن چی ستاسو دا تن نپیدائی و ان او دا چی تجمعو تاسو جمع کرائی بین پمینسکی الاختینی دو خویندی الا مگر ما سوچی قد بشکا سلف تیر شول ان بشکا الله الله تعالی کان دے غفورا دیر بخلوالا رحیما او دیر زیاد رحم کولوالا. الحمدللہ دا دیزی پوری زمون ترجمه دا او اس پا انشاءاللہ مون دا دے آیتونو تفسیر کوو. تاسو رو باسای سورة النساء د دولسم آیت نواخله د دیرشتم آیت پوری. نن به انشاء الله مونږ د آیت نمبر 12 نواخله د 23 پوری کوو او نن به زمونږ سلورمه سیپاره مکمله شي انشاء الله تعالی. الله دې قبول کړي او الله تعالی دې ستاسو د پاره مبارک کړي. په دې صورت کې مونږ ډېر اهم ټاپکس ویلې دي چې د الله تعالی تقوا مونږ ته اختیارول دي. ټول انسانیت یوه فیملی ده. مونگ طول دا یو مور او پلار اولاد یو او که مونگ پا خاندانونو کی تقسیم شویو نو دا دا پی جنگلو دا پارا دا پہچان دا پارا او مونگ پا رشتہ دارای دیر زیادی خبری اکڑی چی رشتہ دارای با مونگ تا پاللوی. مونگ دا یتیمانو دا مال خبر هم کڑی با چی دا یتیم دا مال پا معاملہ کی سمر احتیاط کول پکار دی او که دا دی یتیمانانو پالنا دا غوی مور کوی او که ده هغوی تری کوی لیکن ده یتیمانانو مال ضایع کول ندی پکار. دا ده بل بنده ده مال سر سوک نشی ملاوه هلی چی اوی خوری. او بیا مونگ ده مهر خبره کری وا چی مهر بسڑی خزیلا خپ خوشالی سر ور کوی او دا داغی نواپس نشی اخسته او مهر سڑی پا خز باندی پا زور او زبردستی سر نشی ماف کولی. او بل خبره دا چی سفها یعنی کم عقل والو لا مال مور کوي. هاغه مال چې د قیام ذریعہ ده او هغه ست او هغه تاسو هغه ل ور کړی چې کو هغه یې ضایع کوي نو ضایع دی کړی نو داسې تاسو نشئ کولی. د خزو او سړو دواړو په وراثت کې حصہ ده کو لګوي او کو ډیره. او انسان ل ویره یعنی یره پکار ده چې کله هغه د یتیمانو سره معامله کوي او څوک چې د یتیم مال د ظلم سره خوري نو هغوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. بیا مونږ د وراثت د حصو په باره کې ویلي وو چې د یوې لور څومره حصه وي او چې د یوې نه زیاتې لوڼه وي نو د هغوی بیا څومره حصه جوړیږي. د مور و پلار څومره حصه وي چې اولاد وي نو څومره حصه وي او چې اولاد یې نه وي نو بیا یې څومره حصه وي په مال کې. او که خویندې رونه وي د مړي نو بیا د هغو د مور پلار څومره حصه جوړیږي. نو دا حصے تاسو زبانی عادی کړی انشاء الله. نن چې مونږ کوم آیتونه وایو نو دا هم ډیر اهم دي او دا ولی دومره اهم دي. نن به تاسو ګورئ چې ښځه یو کمزورې مخلوق دی او خپل حق اکثر نشي اخستی. الله تعالی څنګه د هغې د حق حفاظت کړی دی او سړو لی د ښځې په باره کې هدایات یعنی انسټرکشنز ورکړي دي. اکثر سړي دا آیت ډیر بیانوي چې وکتل تاسو چې الله تعالی سړو له سلورو ښځو اجازت ورکړی دی ځکه خو زه بل وادو کولی شم لیکن یوه ښځه به څنګه سنبالوي د هغې ورته پته نه وي. او زما په خیال په دې ښځې او زما په خیال په دې ښځې او سړي ته به د دې خبرو پته نه وي کومې چې نن مونږ ویلو والی یو. د سلورو ښځو خو هر چا ته پته ده ماشومانو ته هم پته ده لیکن چا ته دا پته نشته چې یوه ښځه به څنګه ساتي. دا خو هم الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي لیکن دا هیڅ چا ته هم پته نشته. دغه شان ښځې اکثر دا شکایت کوي چې زموږ زړه نه کیږي د خاوند سره صحبت کولو ته. نو ښځې خزي خوادو کړي لیکن خزي خوادو کړي لیکن دا وته پته نه وی چې زمون سو فرایز دي نو خزو له پکار د چې پته وي وته او زکه چې د دین نن سبا مون ډیر نه بلد یو نو خزو ته پکار د چې هغه ته پته وی چې دا غي سو ډیوټیز دي دا غي سو فرایز دي زکه چې د قیامت په ورځ به د دې تپوس کیږي د دې فرایز په باره کې او زه یو هوم ورک در کوم تاسو ته او لکه مونږ د دوو دریو او څلورو ښځو په باره کې خو په تیر سبق کې ویلي وو سوچ کوئ کچرې ستاسو د خاوند نورې درې ښځې وي یا څلور ښځې وي او ستاسو خاوند ستاسو یعنی که ستاسو د خاوند نورې درې ښځې وي څلور خو نه شي کېدی ځکه چې څلورمه خو ښځه په خپله وي او ستاسو خاوند ستاسو طرف ته صرف یوې ورځې له راتلې درې ورځې د هغې بلې سره وې او چې هغه راتلې نو تاسو به سو کول تاسو به سو هغوستل چې هغه راتلې تاسو به سو پخول چې هغه راتلې تاسو به خپل کور څنګه ساتو چې هغه راتلې او څلورم سوال ډیر اهم دی چې زما به د هغو سره څنګه سلوکو زما خبرې به څنګه وې او زما به سوره به یوه د هغو سره زما به څنګه اخلاق و ما به هغه وخت د هغو سره څنګه تیروو څنګه معامله به وه زما د هغو سره اوس تاسو دا څلور جوابونه یعنی ښه په رښتیا طریقې سره تاسو ته درکول دي اوس تاسو ته دا کتل دي چې الله تعالی زما د ټول ژوند دپاره زما خاوند مال را کړی دی او د هغو سره بل هیڅوک د هغې سره بل هیڅوک نشته د دې نه پس بیا هغې له څومره شکر ادا کول پکار دي د دې نه پس ماله د هغو څومره قدر ادا کول پکار دي او چې اوس الله تعالی په ما باندې د یوې بنې مشکلات نه دي ښودي ځکه چې بن برداشت کول د ښځې دپاره ډیر ګران کار وي او الله تعالی زما خاوند صرف ماله را کړی دی د دې نه پس بیا ماله سو کول پکار دي زما څنګه رویه پکار ده زما څنګه سلوک پکار دی چې هغه اوس صرف زما دی نو ماته سپک دی کچری د هغو نورې درې ښځې وې نو بیا خو به په ما باندې ډیر ګران وو نو پکار ده چې مونږ شکر گزاره وې لیکن مونږ الټه چلیږو دومره ناقدری او ناشکری کوو نو په دې خبره عذر پکار دی نو اوس ته یوې ښځې ذمهداري د څلورو برابر ده کوم کار چې به څلورو ښځو کوو نو هغه اوس یوه تنه کوي لیکن چې کله مقابله وي نو بیا انسان کوشش هم ډیر کوي او چې مقابله نه وي د چا سره نو بیا بنده ټوله ورځ خاناست وي بیا هر څنګه سلوک کوي ځکه چې هغه وایي چې دی خو ماته ناست دی بلخوا خو تلو واله دی نه نو دا د سوچ خبرې دي په دې باندې تدبر پکار دی نو مونږ به نن وایو د آیت نمبر 12 نه واخله د 23 پورې ډیر آسان آیتونه دي الحمدلله په اولنی آیت کې به تاسو ته ټیبل میلاو شوی وي یا کیدی شي چې میلاو شي لینک په تاسو کولاو کړئ بیا او دا ټیبل به وګورئ انشاءالله نو تاسو ته به ډیره آسانی وي اوس پته نشته چې تاسو ته لینک میلاو شوی دی یا نه لیکن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم او ستاسو دپاره نیمه ده څو چې پریښي دي ستاسو ښځو ان لم یکن لهن ولد کچری نه وي د هغوی اولاد دلته سړي ته ویلی کیږي چې ستا دپاره نیمه ده څو چې ستاسو ښځو پریښي ده کچری په تاسو کې د چا ښځه وفات شي نو د هغې په وراثت کې ستاسو نیمه حصه ده لیکن یو شرط دی ان لم یکن لهن ولد کچری د هغې سو اولاد نه وي فان کان لهن ولد بیا کچری د هغې وي اولاد هغه چې ستاسو ښځه وه وفات شوې ده د دې دنیا نه تللې ده کچری د هغې اولاد وي کچری هغه اولاد ستاسو نه وي یا د هغې د مخکې خاوند نه وي فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین نو بیا ستاسو د پاره الربع یعنی څلورمه حصه ده ځکه چې اولاد ته به هم میلاویږي که نه کچری هغه بې اولاده وي د مخکې خاوند نه هم او د دې خاوند نه هم نو بیا به نیمه دې خاوند ته میلاویږي کچری هغه ښځه اولاد والوه او د هغې او د دې خاوند په نکاح کې وا نو دې خاوند ته به څلورمه حصه ملاویږي. او د دې زینه موږ ته یو اهمه نقطه ملاویږي چې خاوند د هغې د مرګ نه پس هم د هغې خاوند دی. داسې نه ده چې د مرګ نه پس خاوند د هغې لپاره غیر محرمه شو او هغه یې نشي لیدی. که داسې وي نو بیا ورته دا ولې ویلې کیږي چې د هغې په مال کې ستا حصه ده. ما ترک ازواجکم، هغه خو مړه شوه. او دا ځینې خلک چې وایي چې د هغې دپاره اوس خاوند نامحرمه شو نو دا ټولې غلطې خبرې خلک خوروي چې خاوند وفات شي نو د ښځې سره یې تعلق ختم شي او اوس د هغې مخ هم نشي کتی. نو دا څنګه خبره شوه چې مخ یې نشي لیدی او مال یې اخیستی شي؟ نو دا ډېره غټه د سوچ خبره ده. نو دا غلطې خبرې چې خلک یې کوي نو په دې ځان پوه کړئ چې دا غلطې دي. من بعد وصیتی یوصین بها او دین، او دا وراثت به خاوند ته څه وخت ملاویږي چې د هغې وصیت هم د هغې د مال نه لرې شي. او که په دې ښځه څو قرض پاتې وو نو هغه قرض به ترینه هم لرې کوي. او لکه څنګه چې په تیر کلاس کې موږ ویلي وو چې د مړي د مال نه اوله د هغې د کفن دفن انتظام کیږي، د قبر انتظام کیږي. که څوک بل څوک کول غواړي نو کولی شي، لیکن که څوک یې نه کوي نو د مړي د مال نه به د هغو د کفن دفن خرچه لرې کیږي او د قبر انتظام به کیږي. او دویم شی دی، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی چې تپوس شي چې د دې خبرې چې په هغو خو چېرته د چا قرضه نشته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه کس جنازه نه کوله چې په چا باندې به قرضه وه. نو سوچ کوئ دا څومره اهم او ضروري خبره ده. او وروسته به بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المال نه د یو قرضداري کس قرض ادا کېدو. چې کله د مسلمانانو حالات ډیر ښه شول نو په کار ده چې د هغو وارثان د هغو قرض ادا کړي. اکثر خلک زر زر مال تقسیم کړي او دې خبرې ته څوک بالکل سوچ نه کوي چې په هغو باندې قرضه شته او که نه. بعضی وخت خلک وایي چې زما په دې کس باندې قرض وو خو د مړي د وارثانو سره د سره پروا نه وي، حالانکه یو شهید ته هم قرض نه معاف کیږي. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو چې یا رسول الله، که زه د جنګ کولو په دوران کې شهید شم نو ماته به څه ملاویږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جنت. او چې کله هغه واپس شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې سوای د قرض نه جبرائیل علیه السلام اوس راغی چې که په دو باندې قرض وي نو د هغو په لاره کې هغه قرضه رکاوټ جوړېدی شي، یعنی د شهید روح هم د قرض په وجه اویزان وي. نو وارثانو له پکار دي چې په خپلو خلکو باندې رحم وکړي او د هغوی قرض ادا کړي. هغوی خو لاړ شي لیکن وارثان دا کار کولی شي، ځکه انسان له خپل ژوند کې د قرض نه بچ کېدل پکار دي. که ډېره مجبوري وي نو بیا صحیح ده، لیکن د قرض د اخیستو کوشش مه کوئ. که کور مو په قرضه اخیستی وي نو کور خرڅ کړئ او قرض واپس کړئ او نور مسلمانان هم د هغو د طرف نه ورکولی شي. دا یو نیکی ده. دغه شان که په یو کس باندې روجې وي قرض نو دا هم بنده نوي شي د هغو دپاره. که چا حج منلی وي چې زه به حج کوم او هغه وفات شي نو د هغو دپاره څوک حج هم کولی شي. نو د هغې نه پس بجایداد و یعنی وراثت والا مال چې دی هغه تقسیمیږي. ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، او د ښځو دپاره څلورمه حصه ده په هغې کې څو چې تاسو پرېږدئ. نو دلته سړو ته هم خبره کیږي چې ای سړو، که تاسو وفات شئ نو ستاسو د ښځو دپاره څه دي؟ د هغوی دپاره څلورمه حصه ده که چېرې ستاسو اولاد نه وي. اوس یو سړی دی او د هغو څلور ودونه کړي دي او د یوې نه هم اولاد نه وي، نو هر یوې ته به څلورمه حصه نه ملاویږي، بلکې څلورمه حصه به په څلورو ښځو باندې تقسیمیږي. ټیک شوه؟ نو د سړي په مال کې چې کله د هغو اولاد نه وي د ښځې څلورمه حصه ده، بیا چې د هغو څومره هم ښځې وي نو دا څلورمه حصه به په هغوی باندې تقسیمیږي. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بیا کو چریستاسو اولاد وی نو داغی د پاره اتمه حصہ ده په هغه مال کې چې تاسو پریک دی نو اوس کو د سړی اولاد وی نو د خزی پکې اتمه حصہ ده او کو دا غو یو خزی وی نو ټوله اتمه حصہ باغ اخلي او کو دوا درې یا سلور وی نو اتمه حصہ به پاغه ټولو باندې تقسیمیږي او کستاسو اولاد وی نو ظاهره ده اولاد ته به هم ملاویږي من بعد وصیت یوصا بها او دین پس دا غینه چې وصیت والا حصہ او قرض ترینه لری شي او یو خبره یاد ساتئ چې که څوک وصیت نه کول غواړي نو ضروري نه ده چې هغه دې وکړي او وصیت د وارثانو لپاره څوک نشي کولی ها که چا خورزه وي وریره وي یا خوریی وي ورارو وي نو د هغې دپاره کولی شي یا که څوک سو ادارې له ورکول غواړي نو هغې له ورکولی شي نو وصیت د داسې خلکو دپاره کیدی شي چې د هغوی په وصیت کې چې د هغوی په وراثت کې حصه نه رسي لکه خاله شوه ماما دی یا څوک کزنس دي د هغوی حالات ښه نه دي او بنده وایي چې ما د دې مدد وکړي بنده وایي چې ما د دې مدد وکړي او وصیت هم صرف د دریمې حصې پورې کیدی شي د هغې نه زیات نه څوک داسې هم نشي کولی چې ټول مال هسپتال ته ولیکي یا مسجد ته که تاسو په خپل جندانه ورکوئ نو ورکولی شئ خو په وصیت کې تاسو داسې نشئ لیکلی او دا هم تاسو کولی شئ چې هیڅ چا له ورنه کړئ خپلو وارثانو ته یې پرېږدئ که د چا مال کم وي نو ضروري نه ده چې هغه دې وصیت وکړي ځکه چې بیا به وارثان غریبانانو ته څه ملاویږي لکه که اوس د یو کس یو کور وي او د هغو څلور بچي وي نو هغوی ته څه ملاو شي لږ لږې حصه به شي د ټولو نو دا هم نیکي ده چې بنده یې خپل وارثانو ته پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل وارثان محتاج مه پرېږدئ چې هغوی بیا په قرضو پسې ګرځي چې تاسو دومره جایداد پرېږدئ نو ښه دا ده چې وارثانو ته یې پرېږدئ چې سبا له هغوی د قرضې اخیستو نه بچ شي که د سړي اولاد نه وي نو ښځې ته به څلورمه حصه ملاویږي او که اولاد وي نو اتمه حصه او د ښځې په مال کې به سړي ته نیمه ملاویږي که د هغې اولاد نه وي نو په دې خبره باندې ښځې ډېر اعتراضات کوي چې سړی ته ولې نیمه ملاویږي او ښځې ته ولې څلورمه دا خو صحیح کار نه دی دا خو صحیح خبره نه ده نو اوس دلته د دې په باره کې زه تاسو ته بیانول غواړم ځکه چې دوه خویندې د یو رور برابر حصه اخلي نو دا څه خبره ده دا خو ډېره بې انصافي ده نو یو خو دا خبره ده چې د الله تعالی په احکاماتو باندې اعتراضات مه کوئ ولې ذکر چی ان الله کان علیما حکیما الله تعالی ډیر علم والا او حکمت والا دی الله دی معاف کړي تاسو د الله تعالی نه زیات علم والا نه یی چې مونږ وایو چې زموږ عقل ډیر دی او الله تعالی ولې داسې کړي دی دا خو بے انصافی ده نو تاسو ته زیاته پته ده او په الله تعالی ته زیاته پته ده الله تعالی د خپل مخلوق ډیر زیات همدرد دی او که تاسو وګورئ الله تعالی چې کله قانون جوړوي نو زما ستاسو په مرضی باندې هغه نه جوړوي او یو دا چې دا رول هر ځای داسې نه دی چې ښځې ته همیشه نیمه ملاویږي بعضې وخت نیمه هم ملاویږي مخکې به تاسو ګورئ نو په هره رشته کې داسې نه وي او دویمه خبره دا ده چې په ښځه باندې هیڅ قسم مالی ذمهداري نشته نو دا خبره یاد ساتئ که نننی لکچر سړي واوري نو بهتره ده چې الله تعالی په ښځه باندې هیڅ مالي ذمهداري نه دی ښي سړی چې نکاح کوي نو هغه د دې خبرې عهد یعنی وعده کوي چې د ښځې هر مالي ذمهداري په ما ده هغې له کور ورکول د هغې خوراک څښاک د هغې اغوستل اچول د هغې دوایانې علاج معالجه د هغې هره ذمهداري په سړي ده او ښځه که پیسه ګټي نو هغه د هغې ده دا د هغې خپل ذاتي جایداد دی که هغه په سړي خرچ کوي نو دا د هغې نیکي ده او د هغې احسان دی که ښځه پیسه نه ګټي نو سړی هغې له طلاق نشي ورکولی ها که سړی پیسه نه راوړي نو ښځه د هغو نه طلاق اخیستی شي دا د هغې حق دی چې سړی به په هغې باندې پیسه لګوي، هغې له به ګټي. الله تعالی سړی قوام جوړ کړی دی، مخکې به مونږ وایو په سورة النساء کې انشاءالله، ځکه چې هغه پیسه خرچ کوي په هغې باندې. چې جینۍ نه وي واده نو د هغې ذمهداري د هغې په پلار وي، او چې کله هغه واده شي نو د هغې مالي ذمهداري د هغې په خاوند باندې شي، او خدای دې نه کړي که طلاقه شي نو د هغې ذمهداري د هغې په رونو باندې راشي، او که پوخ عمر والا خاون شي او هغه ریټایر شي یا وفات شي نو د هغې مالي ذمهداري بیا د هغې په زامنو شي. که هغوی هم نوي نو بیا د هغې ذمهداري د هغې په سخرګنۍ باندې وي، د هغې په لیور باندې. ښځې ته څوک داسې نه شي ویلی چې زه پیسه ګټه، دا سو مغرب یعنی وست نه دی چې دا ستا ذمهداري ده ځکه چې ته خو هم خورې. نه، اسلام دا نه دی ویلي. نو دا مونږ د نورو خلکو نه زده کړل. نن مونږ نیم تیتر او نیم بټیر، یعنی مړس چې وته وی دا یو محاوره ده، یعنی چې نیم تیتر او نیم بټیر یو، نه د دې ځای یو او نه د هغه ځای. مونږ لږ لږ اسلام هم کوو او ورسره لږ لږ د وست طرف ته هم ګورو، یعنی مغرب طرف ته. او ښځې به پیسې ګټي هم، او بیا به په کور کې په ټولو باندې خرچ کوي هم، بچی به هم پیدا کوي، کور به هم سنبالوي. او اسلام وایي چې ښځه به یو ځای هم نه خرچ کوي او اخلي به د هر ځای نه، مهر به هغې ته میلاویږي او دا د هغې جایداد دی. دویم په وراثت کې هغې ته حصه میلاویږي، ډوډۍ وریجې هغې ته میلاویږي. نو ښځې ته د هر طرف نه میلاویږي او د خرچ کولو ذمهداري په هغې نشته. هغه چې کوم خوا غواړي نو خرچ کولی شي. نو په دې کې ناانصافي څنګه شوه؟ که یو پلار وي، رور وي یا زوی وي، نو د هغوی هر ځای خرچ کوي. هغو له ورکول پکار دي ځکه چې په هغو باندې خرچي دي. نو ځکه په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې دا حکمتونه دي او دا د الله تعالی د طرف نه دي. که څوک ستاسو په مخ کې داسې خبره وکړي نو هغوی پوهه کړئ چې دا حکمت والا خبرې دي. مخ کې راځي د کلاله په باره کې. او کلاله څوک دی؟ چې د چا نه پلار وي او نه زوی. ها، مورې کېدی شي لیکن نه پلار وي او نه زوی. وان كان لرجل يورث كلاله او امراه، که یو سړی کلاله وي او که یوه ښځه کلاله وي، وله اخ، او د هغوی یو ورور وي، او اختون، او یای یوه خور وي، یعنی یو ورور وي او یای خور وي، او هغه کوم ورور او خور وي چې د هغوی یوه مور وي. څه مطلب شو؟ یعنی دې ته اخیافي ورونه ویلې کېږي، یعنی مور یوه ده لیکن پلاران یې جدا دي. نو اکثر په داسې خویندو ورونو کې ډېر محبت وي چې د چا پلار یو وي او میندې جدا وي، نو په هغوی کې دومره محبت نه وي. حالانکه دا هم ناسه کوي، لیکن میندې جدا وي نو په هغوی کې ډېره ناخوښي وي. خو چې مور یوه وي که نه، که پلارانې جدا هم وي، نو د هغوی محبت سیوا وي. نو دې ته اخیافي خویندې ورونه ویلې کېږي، او د اخیافي خویندې ورونو هم حصه وي. فلكل واحد منهما السدس، که د کلاله صرف یو ورور وي او یا که د هغوی یوه خور وي، نو هغوی ته به شپږمه حصه میلاویږي. او ګورئ دلته د خور او ورور یو مره حصه ده، داسې نه دي ویلې شوي چې جینۍ ته به نیمه میلاویږي. فان كانوا اكثر من ذلك، که هغه خویندې ورونه د یو نه زیات وي، یعنی دوه درې خویندې ورونه دي، فهم شرکاء فی الثلث، نو په ټولو کې به درېمه حصه تقسیمیږي. من بعد وصیت یوصا بها او دین، د وصیت نه پس او د قرض د ادا کولو نه پس. او ګورئ دا آیتونه چې دي، نو دا پوره د وراثت علم دی، دا وړه خبره نه ده. د دې آیتونو نه احکامات وزي، نو د دې زده کول په یو کلاس کې ممکنه نه ده. دا ډېر غټ علم دی، او دا هغه علم دی د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې علم الفرائض او قرآن په خپله زده کوی او نورو ته هم ښیې. دا د وراثت علم چې دی نو دې ته علم الفرائض وایي، ځکه چې دا فریضه ده او دا د ټولو نه مخکې چې به کوم علم اوچت شي د دنیا نه، نو هغه به د وراثت علم وي او په دې څوک ډیره خبره نه کوي. د نورو حقونو خبرې کیږي او د وراثت حق ادا کول دا هم په حقوق العباد کې راځي. دا حق ډیر کم خلک پوره کوي او د دې علم څوک شهرت هم نه کوي. نو الله تعالی فرمایل چې د دې وصیت فرض ادا کولو نه پس کو کلاله وي نو د هغو خویندو او ورونو ته به دومره میلاویږي، لیکن دا وصیت چې دی نو دا غیر مضار پکار دی چې په دې کې چاته نقصان ونه رسي. ګورئ، په وصیت کې او یا په قرض کې نقصان په دې خبره رسیدی شي. ګورئ، په وصیت کې نقصان داسې وي چې بنده وایي چې فلانې بچی ما عاق کړی دی، بس د ده سره زما اوس هیڅ تعلق نشته. چې کله بنده داسې وصیت وکړي په ظلم باندې او یا بل وارث له بنده زیات څه ورکړي چې دې بنده زما ډیر خدمت کړی دی، نو په وصیت کې د چا سره ظلم زیاتې کول، چاله کم یا زیات ورکول، نو دا هغه وصیت دی چې بنده یې د ضرر یعنی نقصان سره کوي. دغه شان یو کس وایي چې زما په دو باندې لس سره قرضه وه او په اصل کې هغه قرضه صرف د زرو روپو وي، یا یو کس لیکلی وي چې په ما باندې دومره قرضه ده او د هغو د مرګ نه پس هغه قرضه د هغو وارثان کمه کړي یا وصیت بدل کړي، نو دا په وصیت کې ضرر رسول دي، تکلیف رسول دي. نو دا خبرې د لوبو خبرې نه دي، دا په کار ده چې غیر مضار وي، نقصان ورکول واله نه وي. وصیه من الله، دا وصیت دی د الله تعالی د طرف نه. او بیا راغی والله علیم، او الله تعالی ښه علم واله دی. د هغو علم د سو احاطه کړي ده، د هر سو احاطه کړي ده، یعنی هر شی د الله تعالی په علم کې دی او د هر سیس په باره کې چې د هغو سره کوم ډیټیل دی هغه زموږ سره نشته. مونږ خوایو چې ګنې مونږ د خلکو ډیر همدرد یو، نو الله ته ډیره پته ده. الله تعالی بهتر پوهیږي چې چاله څومره ورکول دي، او هغه دی حلیم یعنی حلم والا. خلک چې په هر څو کې غبن کوي خو الله تعالی هر چاله مهلت ورکوي، او که څوک غلط وصیت وکړي نو څوک دې دا نه وایي چې مونږ به هم داسې کوو. کچری ستا د مور سره علم نه و، د هغې په عقل کې کمی و، نو تاسو به د هغې مطابق فیصله نه کوئ، ځکه چې ستاسو سره خو علم شته دی که نه. چې مور مې داسې ویلي دي، د هغې وصیت دا دی چې ما په فلاني ځای کې ښه کړی، او که هغه د سمندر نه پار ځای وي، اوس د دې ځای نه د هغې باډي اوچتول او پاکستان ته وړل چې نه، دا د هغې خواهش وو او مونږ به په هغه طریقه باندې ښخوو، حالانکه د ښخولو سره هیڅ هم نه کیږي. دا د دې تعلق د انسان د عمل سره دی. که څوک په مدینه کې هم ښخ شي نو څه فرق پرېوځي؟ عبدالله بن ابی په کوم ځای کې ښخ شوی دی ستاسو په خیال؟ هغه خو د مدینې وو، چونکې هغه د منافقینو سردار و، رئیس المنافقین و، نو د هغو په یو ښه ځای کې ښخېدل هغو له هیڅ فایده نه شي ورکولی. نو توجه په خپلو عملونو باندې ورکول پکار ده. او ځینې خلک داسې ظلم واله وصیتونه کوي چې زما نه پس به د فلاني سره تو نه میلاویږې، د هغوی کره به نه ځې راځې. دا قسم وصیت کول صحیح نه دي، او نه دي وارثان په داسې وصیتونو باندې عمل کوي. که هغه داسې وصیت کړی هم وي نو د هغې خلاف پتلو کې هیڅ ګناه نشته، ځکه چې دا ډیره نازکه معامله ده. دغه شان اکثر کونډې تپوس کوي چې مونږ څه وکړو، مونږ مال ورکولی شو خپلو بچوله؟ نو دلته بیا هغه خبره ده چې هغوی خو ماشومان دي، او چې کله هغوی عقل واله شي نو بیا بله تاسو ورکولی شي. او اوس چونکې مور غریبه ده، وسی نه کیږي، نو هغه به د بچو مال ښه په کفایت شعاری سره په هغوی باندې لګوي او هغه ترې ناخستی شي. او بیا دا هر څه مونږ ویلي دي، اوله دې مور ګوري، کوچری په هغوی کې د ذمه دارۍ احساس وي، نو بیا غوی ته مال سپارلی شي. کو یو مور د بچو په سبق او د غوی په خطر تربیت باندې خرج کوي نو ټیک ده. دغه شان کوچری د هغه کونډي خواخی سخر ژوندي وي او د هغوی په کې حصه کیږي د خپل زوی په مال کې، نو هغوی له دې ترې نه خپله حصه ورکړي. لیکن که هغوی وایي چې نه مونږ ناخلو، دا زمونږ د نوسو زیات حق جوړیږي، هغوی له یې ورکړئ، نو بیا ټیک ده. لیکن تاسو خپله غاړه ازاده کړئ. او یو خبره یاده ساتئ، که یو سړی وفات شي او د هغو په ژوند کې د هغو وارثان وو، د هغو مور او پلار ژوندي وو، لیکن د هغو نه یو ورځ پس د هغو پلار وفات شو، نو د پلار به هم په مال کې حصه وي. ځکه چې کله هغه وفات کېدو نو د هغو پلار ژوندی وو. بیا لس کاله پس د هغو زوی وفات شو. لکه څنګه چې نن سبا حالات دي، وراثت څوک په وخت باندې نه تقسیموي، خلک پکې مري او وراثت والا مال نه تقسیمیږي، نو دو ته به هم هغه حصه ملاویږي. دی خو وفات شو، لیکن د دو اولاد ته به هغه حصه ملاویږي، ځکه چې تقسیم په وخت باندې نه و شوی. کو په وخت شوی وی نو هغه به ورسره څه کړي وو. نو دا شان اولاد قرضې اخلي، لیکن جایداد څوک نه تقسیموي، ځکه چې کو جایداد مو اویشو نو زمونږ د لاس نه خو به بیا طاقت لاړ شي. دغه شان ښځې هم جایداد نه تقسیموي چې بیا به مونږ څه کوو. کو جایداد تقسیم کړو، بچی ځوانان وي، ښځه خپله تمه حصه نه اخلي، بلکې هغې په ټول جایداد باندې قبضه لګولې وي. دغه شان اکثر داسې هم کیږي چې پلاری وفات شي، بچی واړو وي او هغه صرف لوڼه وي. اوس په دې سچویشن کې د ښځې حق دی، د هغې د لوڼو حق دی، او کوم سړی چې وفات شوی دی د هغو د رونو حصه وي پکې. خو ښځه وایي چې زه ورله ولې ورکړم، زما لورونه خو زما ته پوس نه کوي، زه خو نه ورکوم هغوی له، دا ټول مال خو زما د لوڼو دی، د دوی پکې حصه نشته. نو داسې نه ده، د هغوی پکې هم حصه ده، هغوی له به مال ورکول وي. که ستاسو د هغوی سره تعلق ښه وي او که نه وي ښه، ستاسو د خوښۍ او ناخوښۍ سره څه نه کیږي. دغه شان یو سړی دی او هغه سوچ کوي چې که زه لاړ شم د دې دنیا نه، نو زما ښځه به کوم ځای در په دې کې ګرځي، زما خو دومره جایداد دی نه، او په اتمه حصه کې به هغې ته څه ملاویږي، او دا به چېرته ځي، څوک به د دې خیال کوي؟ نو هغې له په خپل ژوند کې څه ورکولی شي، او په دې کې هېڅ حرج نشته. خو هغه دې له په ژوند کې ډېر مال هم ورکړي، نو ورکولی شي. کو د هغو سره د خپلې ښځې دومره خیال وي، نو هغه دې بیا څو کور یا څو جایداد یا څو حصه هغې له ورکړي، چې هغه خپل ژوند په ارام سره تیر کړي، چې هغه محتاجه نه وي. دغه شان کو د پلار په ژوند کې زوی وفات شي، نو د هغو د بچو د نیکو په مال کې حصه نه کیږي، ځکه چې د هغوی پلار وفات شو. ها، نیکو وصیت کولی شي چې زمان وسوله ترینه دومره ورکړئ، ځکه چې په دې کې د ټولو نه نږدې رشتې ته کتی شي. دلته نږدې چې کومه رشته ده، نو هغه زامن دي. نو چونکې د هغوی پلار وفات شو، نو اوس به نه نیکو په مال کې وصي وارثان نه جوړیږي. ها، هغه وصیت ضرور کولی شي، ځکه چې وصیت د وارثانو په باره کې نشي کېدی، او چونکې دوی وارثان نه دي، نو د دوی په حق کې وصیت کېدی شي. دغه شان یو سړی چې کله وفات شي، او که د هغو ښځه پرېګننټ وي، نو چې د هغې بچی پیدا شي، نو هغه هم په نو د هغې هم د هغو هم په مال کې حصه وي. نو د خېټې د بچی هم د وراثت په مال کې، یعنی د خېټې د بچی هم د وراثت په مال کې حصه شته. دا دومره نازکه معامله ده.